The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوی دی پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګلبرس او د ماسختن نهه بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې نیم ساعته خبرې خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغان طالبانو دعوه کړې د قندوز خار غټه برخه یې کنټرول کړې ده خو د قندوز چارواکي وایي حکومتي ځواکونه اوس هم د خار ټولو ریاستي ادارو باندې کنټرول لري
د خار درې برخې د دولت مخالف وسلوالو نیولې دي او یوه برخه کې افغان ځواکونه او د قندوز والی او نور مسؤلین همغه ځای کې مخالفین سره په مقاومت باندې اخته دي
پاکستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو سیاسي مشرانو په ټول ګوندیز کانفرنس کې ولیدي د هند پر ضد دوی ټول یو ځای ولاړ دي او شام کې یو ځانمرګي برید کوونکی د شمال ختیځ خار حساکا سره نږدې په یو واده کې ځان الوزولې چې په کې لک تر لږه 14 کسان وژل شوي دي اخوا امریکای شام کې د عام خلکو پر ضد پوځي عملیاتو جاری ساتلو په سر د روس سره د شام دزبندۍ په اړه خبرې اترې ځنډولې دي
I strongly condemn the deliberate campaign against the civilians and the health workers and humanitarian personnel trying to save them. All must act for the 13.5 million Syrians who desperately need help.
Az waqti da khabruno tafsil ta. افغان طالبان وای دوی د ګل په سهار وختي د قندوز شمالي خار باندې د حمله ورسته د دې غټه برخه په خپل کنټرول کې اخیستله ځای خلکو وایس اف امریکا ته ګل په ورځ نا وخته ویلي د قندوز خار په مرکزی برخه کې جګړه روانه ده چرته چې افغان امنیتي ځواکونه د پولیسو سیمه ایز مرکزی دفتر او د گورنر دفتر دفاع کولو کوشش کوي ایالتي چارواکي وایي حکومتي ځواکونه او سم د قندوز خار دننه ټولو ریاستي ادارو باندې کنټرول لري او دا چې د خار دفاع لپاره کلک ولاړ دي د طالبانو ویان دا وکړي د دې وسلوالو د خار په مرکزی چوک کې د افغان ځواکونو په شا کې دروستو د غلط خپل اجنډا پورته کړی دا افغانستان د یورپ مرستندویه هیوادونو باندې غږ کړی دی چې برسلز کې د شروع په ورځ کې دونکو د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د دغه جنگ ځپلي هیواد سره مرستې وکړي او ویلي د ترقیاتي منصوبو له وجې پیدا کېدونکي روزګارونه به یورپ ته تونکو کډوالو مخه نیولو کې مرسته وکړي افغانستان او یورپی یونین دغه کانفرنس کوربه توپ کوي چې پکې بادنلې او یا نه زیات ملکونو او د شلو نړیوالو ادارو نمائندگان برخه اخلي پاکستان کې د ټولو سیاسي پاټو په کانفرنس کې حکومتي او اپوزیشن مشرانو ویلي دوی د هندي جارحیت پر ضد یو ځای ولاړ دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ګل پورس په داسې حال ټول ګوندیز کانفرنس را بللو چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پلان جمعنا پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی د پاکستان سیاسي اپوزیشن ګوندونو ویلي د حکومت سره د اختلافونو باوجود د هندوستان پر ضد دوی یو موټی دي امریکای شام کې د عام خلکو پر ضد پوځي عملیاتو په بنیاد د روس سره د شام دزبندې په سر خبرې اترې ځنډولې دي د امریکای خارجه وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې ویلي د امریکای لپاره دغه فیصله کول یو اسان کار نه و اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین په وسلو کې استعمالیدونکي پلوټونیم ختمولو لپاره د امریکای سره شبې تړون ځنډولو اعلامیه لاسلیک کړې ده ماسکو ویلي د بدل شوو حالاتو او د روس د وفاق پر ضد د امریکای غیر دوستانه ګامونو په نتیجه کې د سیمې استحکام ته راپیخ خطرې له وجې دغه ګام پورته کړی دی اخواته شام کې یو ځانمرګي برید کوونکی د شمال ختیځ خار حساکا سره نږدې په یو واده کې ځان الوزولی دی چې په کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي د شام د بشري حقونو څارنې ډله باید په پیښه کې د مړو په شمېره کې زیاتوالی راتلی شي دغه خار زیاتره د کور ځواکونو د کنټرول لاندې دی که څه هم په ځینې برخو د شام حکومت کنټرول لري د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د دوه لسیزو راهیسې د ټکسونو نه ورکولو مسله په ټول هیواد کې د بحث لاندې ده د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن په ډانلډ ټرمپ باندې تور لګولې ده چې د عامو ټکس ورکوونکو په قیمت مالدار شوی دی خو د نوموړي مرستیالان وایي ډانلډ ټرمپ یو ډېر پوه تن دی چې په قانوني توګه یې د میلیونونو ډالره ټکس نه ځان بچ کړی دی او د جاپان ساینسدان یوشی نوری اوشومی ته د ساينس په میدان کې د خپل کار په سر د طب لپاره د نوبل انعام ورکړل شوی دی. نوموړي د خلیې تحلیل او د دې دننه موجود موادو په سر کار کړی دی. یو اویا کلن اوشومی په ټوکیو انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې پروفیسر دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغان طالبان وایي چې دوی د ګل په سهار وختي د قندوز شمالي ښار باندې د حملې وروسته د دې غټه برخه په خپل کنټرول کې اخیستله. خو د دغه ځینې ځایي چارواکي وایي چې د قندوز ښار په مرکزي برخه کې جګړه روانه ده او د قندوز ایالتي چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونه اوس هم د قندوز ښار دننه ټولو ریاستي ادارو باندې کنټرول لري. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د دوشنبه د ورځې دغه سهارنۍ برید د ښار له څلور خواو څخه تنظیم شوی و. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ ترهګر بیرته له ښار څخه په شا کړله او درنه مرګ ژوبله یې ورته واړوله. د زیاته کړه دا مهال جګړه له ښاره وتلې لرو پرتو سیمو ته په شا شوې ده. د کندوز ولایت څخه په یوې خبرې شوې اعلامې کې راغلي دي چې په دغه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وبشل شول. اعلامیه دا هم وایي چې د ولسوالۍ د پولیسو قمندان هم وژل شوی دی. یو شمېر ځایي اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل دوی چې کله سهار له خوبه پاسېدل نو طالبان د ښار د غربي څنډو لارو کوڅو ته رسېدلي وه. د امریکا غږ آشنا خبریال ګلرحیم نیازمن صاحب، دا مهال تاسو د کندوز ښار په کومه برخه کې یاست او د جګړې وروستی حال څه ده؟
د جګړې وروستی حال نن مازیګر د ښار د دریو خواو نه د دولت مخالف وسلوال خار ته داخل شول. د قندوز ولایت انګړ چې په کوم ساحه کې ده وو سپوري په ساحه کې د قندوز والی او یو شمیر چارواکي لاشته ده. د قندوز د والی سیکرتر تقریبا 10 دقیقې مخکې امریکا غږ سره په یو مرکه کې وویل چې دوی لا تر اوسه د خار په منځ کې دي او د مخالفینو سره په مقاومت باندې اخته دي. نو تر اوسه پورې د ښار درې برخې د دولت مخالف وسلوالو نیولې دي او یوه برخه کې افغان ځواکونه او د قندوز والی او نور مسؤلین همغه ځای کې د مخالفین سره په مقاومت باندې اخته دي.
نیازمن صاحب، تاسو ویلي چې وروستي راپورونه وایي د ښار درې برخې د طالبانو لخوا نیول سوي دي. د ولسي وګړو څه حال دی؟ آیا په اوس هم په ښار کې ولسي خلک لیدل کیږي؟ د خلکو تګ راتګ څه سترګو کیږي او که ټول خلک په کورو کې دي او یا په تیښته دي؟
د مازیګر مهال یو دم ځکه جګړې د پرون سهار وختي درې بجو نه جریان درلوده. د ښار مازیګر کې د ښار ګڼه ګونه بیرته تر یو حده پورې چې خلکو پکې تګ راتګ کاوه خلک لیدل کېدل. خو مازیګر هغه مهال چې یو ځل اوازه شو چې د دولت مخالفین ښار ته نږدې شوي دي او یا د هغوی د راتګ ډزې واورېدل شوې، نو خلک د ښار نه ووتل او هر چا خپل ځانونه مسونو ځایونو ته رسول. په ښار کې د خلکو تګ راتګ مخکې نه هم په ماښام نه وروسته کمیده او اوس هم هغه مهال چې مخالفین ښار ته په داخلېدو خلک د ښار نه په وتلو او غوښتل چې مسونو ځایونو ته ځان نه ورسوي.
او مننه نیازمن صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې کندوز خو له پاکستان سره ګډه پوله هم نه لري. د افغان چارواکو په وینا له مخالفینو سره د غمرستې سلا او نور تسلیحات دا له کومې خوانه کیږي؟
نو دغه سیمه ایز ستونزې شته ده چې ګویا دغه مرستې تقسیم کیږي. خو دا چې تروریزم په ساحه کې پراختیا موندلې ده، اوس د قندوز یو بشپړ ولایت د دوی په واک کې ده. هغه څوک چې په ساحه کې د یو ولایت د نیولو توان لري هغه د ډیرو لرو او د ډیرو ملکونو نه هم د ځان لپاره تسهیلاتي توکي واردولی شي، مهمات راوړلی شي، سلا راوړلی شي او ځینې نور کارونه هم کولی شي.
له بلې خوا فقط څو شیبې مخکې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په کندوز کې له یو عیني شاهد سره خبرې کړې د دغه جګړې په اړه. فکر کوم د هغه د خبرې یو برخه هم تاسو سره.
دا وخت جنگ په قومندانۍ او ولایت باندې جنگ سخت جریان لري. د چوک څخه نه د قومندانۍ پورې تقریبا 1500 متره نیم کیلومتر فاصله لري، بالا فاصله نه لري، او جنگ هلته وسیلنده علاوه جریان لري.
د طالبانو وین ادا کړې و چې دوی د پولیسو څو پوستې نیولې دي او یو شمېر افغان سرتېري وژلي دي، خو دغه ادا حکومتي چارواکو رد کړه. د کندوز په خار باندې دغه برید په داسې حال کې وشو چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غني به سبا ته په بروکسل کې د مرستندوی هیوادونو په هغه کانفرنس کې برخه واخلي چې تمه ده افغانستان ته پکې ډېرې مرستې راټولې شي. د 2015 میلادي کال په سپتمبر کې هم طالبانو کندوز نیولې و او د څو ورځو لپاره پکې و. افغان امنیتي ځواکونه د متحده ایالاتو او ناټو په ملاتړ هڅه کوي د کندوز په ګډون د څو شمالي ولایتونو په جنوب کې د هلمند مرکز ساتنه وکړي، خو ترهګرو په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ، جنوب ختیځ او مرکزی برخو کې د جګړو نوې ډګرونه پرانیستي. افغان چارواکو دغه راز له جنوبي ولایت هلمند څخه هم د جګړو راپورونه تایید کړل، خو جاتوي چې په مرکز لشکرګاه کې امنیتي ستونزه نشته. وروستي راپورونه وایي چې د هلمند ناوې ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاسته غورځېدلې ده. په خبر کې دا هم راغلي دي چې د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون یو شمېر پولیس وژل شوی او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وخت ده. په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ناټو ځواکونو قومندان جنرال کولسن په دې وروستیو کې ویلي و چې یوازې د جولای په میاشت کې له طالبانو او نورو ترهګرو سره په جګړو کې تر 900 زیات افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په ګاونډي پاکستان کې د افغان کډوالو پر سر فشارونه زیات شوي دي، د ملګرو ملتونو په وینا اټکل کېږي چې یوازې د دې کال تر پای خای 1 میلیون نور کسان د هیواد دننه بې کوره یا بې ځایه شي. تر دې مخکې هم 1.2 میلیون افغانان لا د مخه د جګړو او نورو ناخوالو له امله د افغانستان دننه له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي وو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د افغانستان د مرستو لپاره په برسلز کې چې کوم کانفرنس کېږي د شروع په ورځ باندې د دغه کانفرنس وړاندې افغانستان په مرستندوی هیوادونو باندې غږ کړی دی چې په دغه نړیوال کانفرنس کې د دوی سره مرستې وکړي. او دا یې هم ویلي دي د ترقیاتي منصوبو له وجې پیدا کېدونکي روزګارونه به یورپ ته تلونکو کډوالو مخه نیولو کې مرسته وکړي. په دغه کانفرنس کې د اویا نه زیات ملکونو مشران او د 60 نړیوالو ادارو نمایندگان برخه اخلي. رپورت په دوبای په امریکا تاسو ته موږ همکار شو ابزاده وړاندې کوي.
د نهه یا چهارشنبه په ورځ شروع کیدونکې دغه غونډې وړاندې افغانستان اروپایي هیوادونو ته خاص کړی چې د مرستو په دغه نړیوال کانفرنس کې د خپلې غوټې پرانیزي، چې په دغه جنگځپلي هیواد کې د پرمختیا نوې پروژې شروع شي، ځوانان کارونه عمومي او اروپا ته په غیر قانوني توګه د افغانانو مخه ونیول شي. په جنگځپلي افغانستان کې د بدامنۍ او بیروزګارۍ د لاسه یوازې 13 کال 2 لک افغانان اروپا ته رسیدلي، چې ورسره د کډوالو نړیواله لانجه نوره هم سیوا شوې ده. اروپایي هیوادونو هم د افغان کډوالو اروپا ته د راتګ مخه نیولو لپاره په افغان حکومت فشار اچولی چې دغه افغان کډوال دې بیرته راوغواړي. د اتوار په ورځ د افغانستان د اقتصاد وزیر اکلیل حکیمی افغان قانوندانانو ته ویلي کچري موږ د کډوالو په لانجه خبرې ونکو نو په اروپایي هیوادونو کې د خلکو نظر بدل شوی او دغه بیا افغانستان ته په ملاویدونکو امداد اثر غورځولی شي. اخوا د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې ویلي چې اروپایي هیوادونو د وړاندې نه افغانستان ته خبرداري ورکړې کچري د کډوالو په مسله یې کار ونکړو نو دوی ته رسیدونکو امداد د خطر سره مخ کېدی شي. خاغلی صلاح الدین ربانی د افغانستان پارلیمان ته ویلي چې د کډوالو لانجې په اروپایي هیوادونو کې سیاست بدل کړی دی. دوی د کډوالۍ سخ قانونونه لګولي دي او په افغانستان یې غږ کړی چې افغان پناهغوښتونکو ذمهواري دی واخلي. افغان چارواکي بیا وایي چې دوی په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو کسانو مخه نیولی شي، خو دوی ته په دغې لړ کې نړیوالې مرستې په کار دي چې په هیواد کې کارونه پیدا کړي او ځوانان په خپل هیواد کې پاتې شي. د برسلز په دې غونډه کې بعد افغانستان لخوا جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ګډون کوي او دوی بعد افغانستان لخوا د قومي امنیت او پرمختیا نوې منصوبې وړاندې کوي. سره د دې بعد 15 کالو د حکومت اصلاحاتي پروګرام د ښه حکومت او اقتصادي پرمختیا منصوبې هم وړاندې کوي. دا ځلې د برسلز د غونډې کوربتوب افغانستان او اروپایي ټولنه کوي او په دې غونډه کې بعد اویاو هیوادونو غړي او 60 نړیوالې ادارې او ایجنسیان برخه اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون او د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری به هم دغه غونډه ته وینا کوي. په افغانستان کې د پرمختیايي پروژو چې ورسره به افغان ولسته ګټې ورسیږي دغه لپاره بلیونونو ډالرو امداد ضرورت دی. ښاغلی حکیمی اندازه لګولې ده چې په دغه غونډه کې به امداد ورکوونکي 3.5 بلیون ډالرو ژمنې وکړي. افغانستان ته امداد ورکوونکي هیوادونو کې لوی مرستندویه هیواد برطانیه بیا ویلي چې افغانستان ته به په راروانو 15 کلونو کې 1 بلیون ډالر ورکړي. د امریکا خارجه وزارت د امریکا لخوا امداد پاړه د سویلو نه ډډه کړې ده او ویلي دي چې دغه کار به په غونډه کې برخه اخیستونکي کوي. په افغانستان کې د کال 2012 نه تر 2014 پورې د امریکا سفیر جیمز کنینګم ویلي د افغانستان د اوږدې مودې لپاره د مرستو غږونه ډیر دي. په داسې حال چې افغانستان د نړۍ نه د مالی مرستو غږ کړی دی دغه هیواد دا ژمنه هم کړې ده چې ځان به د بهرني امداد نه خلاصوي او په اقتصادي توګه به پرمختیا کوي. ښاغلی کنینګم ویلي چې امریکا او د دې ملګري هیوادونه په افغانستان کې د پرمختیا او اصلاحاتو شریکه ایجنډا لري.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه پنیغه باندې او راځو. د پاکستان اړخته حلتا په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس چې د کمته چې آل پارټیز کانفرنس وای او دا د هندوستان سره په ورسو کې پیدا شوی تاوتریخوالی په سر را بلل شوی. په دغه کانفرنس کې زیاتره سیاسي مشرانو د خپل ترمنځ اختلافونو لرې کولو او د هندوستان پر ضد یو اواز باندې ودرېدو غږ کړی دی. موږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د نیویارک نه د ډی رادیو څېړنکار پیروز برشاه صاحب راغلی دی. پیروز صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو او ستړي مشي.
په خیر.
پیروز برشاه صاحب دغه کانفرنس کې زیاتره سیاسي چې کوم مشرانو برخه اخیستلې ده که هغه د پاکستان تحریک انصاف دي که د پاکستان پیپلز ګوند دي سوینه سمره د پاکستان زیاتره ګوندونه تاسو وینئ چې د هند په مسله کې بیا اکثره یو موټی ښکاری.
بالکل د یو موټی ښکاری او ټول سیاسي ګوندونو ته یو موقع ملو شو و چې د یو ځای شي او خپل دا ځان وښایي چې واقعي دوی پاکستانیان دي. ولې چې په دوی باندې دا تورونه لګېدل چې دا خو لکه زه به مثال ورکم د متحده قومي پارټي والا چې هغوی باندې دا تور لګېدو چې دوی خویرا په پیسو باندې چلیږي او په کراچۍ کې دوی د رای ایجنټان دي او د هند چې کوم مفادات دي هغوی تحفظ کوي په پاکستان کې او دوی باندې ډېر زیات دا تورون لګېدل او دوی او په دې کانفرنس کې دا کوم د ټولو سیاسي پارټیانو دا ګوند په دې کې دوی ته دا موقع ملو شو چې دوی ځان ته وښایي چې دوی پاکستانیان دي او دوی هند سره هیڅ تعلق نشته او دوی هند ته مخه نیسي چې کله په کشمیر مسله راشي. نو دا یو سیاسي مظاهره وه او ټولو پارټیانو ته دا موقع ملو شو چې دوی خپل پاکستانیت واضح کړي او فوج او خپل پاکستاني ریاست او پاکستاني خلکو ته دا وایي چې موږ هم پاکستانیان یو چې هند خلاف خبره راشي نو موږ ټول یو ځای یو.
پیروز برشاه صاحب څومره په پاکستان کې میډیا دغه چې کومه کړکیچ او مسله ده هغه یې زیاته کړې او په دواړه هیوادونو کې دننه په ولس کې د یو بل خلاف نفرت په نظر باندې ډیر زیات راځي؟
بالکل دا چې څومره دا جنگ چې دی دا زیات د میډیا جنگ دی نه کې دا بنیادی په زمینی جنگ څخه کوم ته وایي چې کوم عام جنگ وي. مانو له خیال چې دواړه هیوادونه په دې پوزیشن کې دي چې د یو جنگ کولې شکا روایتي جنگ وي یا جوهري جنگ وي. خدا دې چې میډیا خپل کاروبار پر خپل ریټینګز پر او داسې یو فضا یې جوړه کړې ده چې هغه کې خلکو توجه د نور چې کوم بنیادی مسلې دي ولس والا هغه صحت دی هغه تعلیم دی هغه بیروزګاري ده هغوی نه دي توجه واړوي او یو داسې شي پورې چې هغه شتم نه نو یو جنګ کیفیت یې جوړ کړی دی هغوی دوی په ګټه کې ده. حالانکه دا ما څنګه وویل چې مانه د خیال چې دواړه هېوادونه په دې پوزیشن کې دي چې دوی
او پیر صاحب دې د کیو بل پښتنه چې هغه په نړیوال میدان باندې هم په نظر باندې راځي، پاکستان په سفارتي میدان کې او په هواد کې دننه هم وای چې په کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي، او هند دا تور لګوي چې د پولي د بل اړخ نه پاکستان تونلاري د دوی د بل کلاندې کشمیر ته راليږي. دواړه ملکونو په سفارتي میدان کې خپل خپل دریز سمره زیات مخکې بوتلې دي.
نو دغه خو دا څه ده چې هند ډېر اول نه وای چې دا کوم په کشمیر کې کیسه ده، دا بیرونی طرفګری ده، او دا لکه دا سند دي چې هلته لوکل خلک دومره هغوی هند پسې را پاسېدلي وي او آزادي غواړي، او هغوی همیشه په تور لګوي په پاکستان باندې. نو دا ډېر دوی مخکې دا دریزو هغه نه مونږ ولیدل، بیا چې ټول دنیا هم ورسره ومنل، ولې چې په افغانستان کې کوم حالات او پاکستانیان په خپل ومنل. ستاج عزیز یو بیان کې وویل چې واقعي طالبان مونږ په مځکه او مونږ په خاورې مشته دي، او بیا مونږ ولیدل چې اسامه بن لادن هم دلته مړ شو، او اختر منصور ملا عمر، دا ټول نو یو قسم چې کوم هند دلیل وو هغه زورور او هغه کوي، او هغه په خلکو باندې دا ثابتوله چې کوم په اکی دي. نو اوس په خپل هلته کشمیر کې چې کوم خلک دي هغه هم دا وایي چې مونږ کوم جنگ دی، دا مونږ خپل دی، او په دې کې پاکستان سلاس نشته. او پاکستان مونږ ولیدل چې کوم دوی سفارتي کوششونه وو هغه دومره کرامت نه دومره هغه نه چې خلک ومني، او مونږ ولیدل چې سارک څه وشو، سارک میټینګ کینسل شو. دین علاوه هند چې په افغانستان کې زیات ترول ملاو شو. نو دا یو قسم پاکستان سفارتي ناکامي ده، او دې کې مسله دا ده چې کوم سفارتي کارونه دي هغه حکومت په لاس کې نه دي، هغه په فوج په لاس کې دي، خو ښکاري دا چې هغه په سیاسي حکومت لاس کې دي. نو سیاسي حکومت څه کولی نه شي، نو هغه وجه نه یو داسې کنفیوژن جوړ دی، او داسې یو حالات جوړ دی چې کوم کې مونږ ته پته نه لګي چې پاکستان فارن پالیسي چلایي څوک.
پیر زبر چا صاحب ډېره مننه مونږ سره د خبرو کولو.
ډېره مننه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي،
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001202205003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د شام شمال ختیځ حساکا خار سره نږدې په یو واده کې شبې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اخوات امریکا شام کې د عامو خلکو پر ضد پوځي عملیاتو جاري ساتلو په سر دروس سره د شام ډزبندۍ په اړه خبرې اترې ځنډولې دي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کتاب ساز منګه همکارا ماوش چلل باندې کوي.
امریکا د شام په معاملہ روس سره د مذاکراتو ځنډولو اعلان کړی دی. د امریکا د خارجه وزارت لخوا جاری شوی وی بیانیه کې ویل شوی دی چې روس 13 میاشتې شوی د ډزبندې معاهده شرطونه پوره کولو کې ناکامه شوی دی. امریکا پر روس او شام باندې تور لګوي چې امدادي کارکونکو او هسپتالونو باندې هوایي بریدونه ترسره کوي او عام اولس هم پنخه کوي. د خارجه وزارت بیانیه کې نور ویل شوی دی چې کسه هم خبرې اترې ځنډې درې دي، خو په شام کې ترهګرې مخنیوي لپاره جاری بیلابیل عملیات راکمولو لپاره به روس سره د مواصلاتو لارې کلاو ساتي. بلخوا د روس خارجه وزارت د امریکې په دې فیصله د افسوس څرګندونه کړې. د روس خارجه وزارت ویاند ویل دي چې امریکا د معاهدې شرطونه پوره کولو کې ناکامې روستو اوس ځان نه د پام اړولو کوشش کوي. ماسکو د شامی صدر بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره پوځي مرستې کوي او هوائي بریدونه ترسره کوي، او واشنگتن د شامی صدر واک رنګولو لپاره ځنی یاغي ډلو سره مرستې کوي. دواړو خواوو د تشدد کچې کې کمی راوستو، بشري مرستو رسد او ترهګر ډلو مخنیوي لپاره 13 میاشت د ډزبندې ویلوزنامې باندې متفق شوی وو، خو صرف یوې اونۍ پس دا معاهده ختمه شوه او د دې بیرته عملی کولو لپاره شوی خبرو اترو کومې مثبتې نتیجې مخې ته رانغې. د امریکا لخوا روس سره د خبرو اترو ځنډولو فیصله په داسې وخت مخې ته راغلې ده چې څو ګڼټې وړاندې د روس صدر ولادمیر پوتین امریکا سره جوهري وسلو کې استعمالیدونکي اضافي پلوټونیم ضایع کولو معاهده ختمه کړې ده. د روس صدر لخوا جاری شوې بیانیه کې په امریکا تور لګولې شوې دي چې امریکا غیر دوستانه ګامونو ترسره کولو سره د روس ستراتیژیکي استحکام لپاره خطرې پیدا کوي. د ختمې کړې شوې معاهدې تر مخه هر هیواد ته به 40 ټنه اضافي پلوټونیم په اټومي ریئکټرو کې ضایع کول وو. اخوا د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د شام حلب ښار کې مسلسل روان بمباري ادرولو غږ کړی دی. ښاغلی بان کی مون، څوک به چې د روان کال اخره کې خپل څوکې پرېږدي، په جنیوا کې خبری کانفرنس په وخت یې په دې خبرې خفګان څرګند کړو چې د هغه په خپلې څوکۍ لس کاله تیرول وروسته اوس هم په ګرد نړۍ کې جنګونه جاری دي او په دې کې تر ټولو بدترینه د شام بحران دی.
موږ په دې قتل عام د خپل غم او غصې څرګندونه نشو کوی، په خاصه توګه حلب کې چرته چې بې کچه ظلم کیږي او زه د عام ولس او د دوی د بچ کولو هڅې کوونکي طبي او امدادي کارکوونکو پر ضد قصدن د بریدونو ترسره کولو کمپاین په سختو ټکو کې غندنه کوم.
هغه زیاته کړه چې که څه هم په جګړه کې شامل فریقین د دې شخړې ذمهوار دي، خو د امریکا او روس پرنګه اغیز لرونکي ملکونه هم ذمهواري لري چې بریدونه بند کړي. په خاصه توګه حل په کیس کې د روس ملاتړ لرونکي شامی حکومتي عسکر د زیاتې تباهۍ او مرګ ژوبلې ذمهوار دي.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره ډیر لوی اهمیت لري. دا کسان عامطور سره د ترهګرو تنظیمونو یا خو مشري کوي او یا ورسره مالی امداد کوي. په دې ټولو معاملو کې دا قسمه خلک یا خو ترهګرۍ ته پاخه وتی وي، یا ترهګري کړي وي، یا د ترهګرۍ د چوکاټ دننه ورته ډېرې اهمې ذمهوارۍ سپارلې شوې وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د ستمبر په نیمه کې د خپل انتظامی 12,240 حکم لاندې یو خصوصي تن عالمی ترهګر اعلان کړی دی. د دنوم فتح احمد محمد حماد دی او دی د فلسطین د تندرو اسلامی ګوند حماس یو سیاسي مشر دی چې د 13 کالو راسي د غذا پټه حکمرانی ورسره ده. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی خپل یو بیان کې ویلي دی چې فتح حماد د حماس د یو ستر چارواکي په حیث د حماس د پاره د ترهګرۍ په کارونو کې اخته دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې حماس خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی، هر کله چې حماد د حماس یو ستر چارواکی دی. حماد د حماس د کورنو چارو وزیر هم پاتې شوی دی او په دې حیثیت کې دته په غزه کې د امن او امان پر ځای ساتلو ذمہواری ورکړی شوی وی. د با په دې عہده د کار کولو په وخت ترهګرو ډلو سره رابطې ساتلې. د الاقصا ټلویزیون چینل هم قائم کړی دی. دا په کال 2010 کې خصوصي عالمی ترهګر ټلویزیون چینل ګرځولې شوی دی. الاقصا ټلویزیون چینل د حماس یو بنیادی میډیا ده او داسې پروګرامونه نشر کوي چې د هغو په کتو ماشومان د بالغ کېدو نه پس په حماس کې د جنگیالو په حیث شاملېږي. د ترهګرۍ د پاره د تنظیمونو او د افرادو په ګوته کولو نه دوی دنیا ته ښکاره شي. د فتح احمد محمد حماد د ترهګر په حیث د اعلان کولو نه د امریکې د وسو اختیار لاندې راتلونکي د ټول مال جایداد بند کړی شوی دی او د امریکې خلک د سره د هر قسمه لین دین او کار باپار کولو نه منع کړی شوی دی. د فتح احمد حماد د خصوصي عالمی ترهګر په حیث د اعلان کولو نه امریکې د ده ټول مال حال او بینک کاتی بندې کړي دي او نړیوالې بینکارۍ نظام ته د ده په رسېدو یې قدغن لګولې دی. په دې دی او د ده ملګري د حماس په خونړۍ ایجنډا د عمل کولو جوګه نه دي پاتې.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.